السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه درسي ساعت او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د خزو د حقونو اړوند مسلې درته وړاندې کیږي، خو په ازادي میلمه کې له زبیح الله شفق سره مرکه شوې. تازه په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند رعایت پر اهمیت هم ټینګار کړی. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ترکیه د دولتي انادولو خبري اژانس راپور وايي اردوغان ویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی لنګدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو قربتو بکړ. د ترکیه ولسمشر هیله سرګنده کړې چې دا خبري اترې چې د ترکیه په منځګړیتوب تر سره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي، او ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل چې د دوی پلاوی په دې هیله په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستانی لوري د خپل کورنی امنیت د ډاډمن کولو ټول مسولیتونه افغانستان ته راجع کړل. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت ویل چې دا مرستې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې څخه زیانمنو کسانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوی چې کمپالی او توشاکې پکې شامل دي. د تیر اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربېره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغه زلزلې له امله 25 کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي. سازمان دا هم راپور ورکړی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې افغانستان د چاپیریال د خرابوالي له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان هابیټات په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خاورو خځلو او اوبو ضعیف مدیریت او د شنه ځای نشټوالی په افغانستان کې د خلکو روغتیا ګواښي. د سازمان په وینا هدفمن ښاري پلان جوړونه او ټولنیز اقدامات کولی شي چاپیریال خوندي کړي او د خلکو ژوند ښه کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو سازمانونو د راپور لمخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم بدلون څخه ډیر اغیزمن شوی. طبیعي پیښې په ځانګړې توګه سیلابونه او وچکالۍ په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو ته ډیرې مړینې او لوی مالي زیانونه اړولي دي. او د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع متحدو ایالاتونو ته رسیدلی او سبا دوشنبه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ګوري. د سوریې دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشرع د شنبه په ورځ د یو تاریخي رسمي سفر لپاره متحده ایالاتو ته ورسید. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگټن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې ځواکونه یې د تیر کال په وروستیو کې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا په 1948 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتونو ته د دغه هیواد ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس صافی درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگردای عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان نوک هستن، نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده با موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم ای دخترها میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن. و ای که ای تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن. و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن. و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و یکی مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راهی نبوده، از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یکی اینا ربات ضد مینگذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مینهای زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما و شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مینها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترای را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با آخر درس میرسیم و یک نتیجه گیری میرشته باشیم از درس امروز، ای که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که ای دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست میابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتون در هر درس ما براتون میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه ای از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودن و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات رهبرشناسی مینهای زمینی در مناطق جنگی ساختند، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. متوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس آفیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادی ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین و آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ای بانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ای بانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ای بانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن مخصوصا فوتبال بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم نادیه ندیم در سال 1968 ای بانو در شهر هرات افغانستان هرات امروز ما شما به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ای بانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ای بانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ای بانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه، یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رسانده و 3 پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ایبانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ایبانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشت کار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره 10 داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دختران افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ایبانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان می‌دهد که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی‌ها می‌تانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می‌باشد. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میته و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که همیشه گفتیم درسای گذشتهتون را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین، و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچه‌تون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ده آزادی ملمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی بوارو شفق سب د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه کېدلې، دا رشته مو په خپل خوښه کړې و او کنه؟ د نمرو په اساس ورته راغله. ډیره مننه
شبر صاحب. سلامونه ورنښ ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیری کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه وه. چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو، او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و، هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین و. لغوی با د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل په نوم چې تحقیق مواد پکې خبره ده، د غراز د مینې په نوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبره ده. نو هغه مجلې مې لوستلې د ازادي مطالعې سره، زما د غره ایس جوړسوله د مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم، ادبیات باید د زو خاطر ونه لولم. او ادبیات چې ما لوستله، ایمه په ادبیات کې مطالعه کوله، یعنی د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یعنی ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د زو خبره سولم. پسند کې ادبیات مور سره فعالم او فعلا هم ادبیات کې اختایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکی لولم.
تاسو ول سیستاسو کلی ته مجلې درتلې، خو دا مورتهونه ول ستاسو کله چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالیم تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوي کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم باور کړم نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لوما تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه په نه هاته لري ولوستله په کابل کې مې دلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځي څخه پرېږسم
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون درلود ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي
زما د ژوند د ترټولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم معمولا کله چې دی وی ترافیک سیمې څخه دی وی کلیوالي سیمې څخه یو ماشم ودغه سی یو برنه پس شهر راځي نو دغه ماحول سره نه بلدي د خلکو سره نه بلدي نو هغه ورونه زه افغان شونځي ته ورستم دایو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده خو درې ډیر و نو هلته پرغه رسمي لباس یې نو پورم باندې ډیر تاکید کېده چې تاسو باید نو پارم واغوندي محل څخه کوون کې راځي نو زه پسیم کې ومه دا سپینه کناری خولې می پسر ولا معمولا نه خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مساتی یو استاد راغی دا رزماس پنه خولې دا شراوخستله زه د پایل خواڅه کریمن څلورم میزبانی ناسومه یو بل جوان ما سراولو البته په وخت کوم ډیر کشران ولو هغه د یلمند یعنی جنوب زون څخه دغه سم کی موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولې دا پر میز باندې ویشتله یعنی پاین حال کې ما ته دا دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه شت ما وښوي استاد ملت څنګه د ما خوري دی ولی داسې درته وښت نو دا چې غوساره ته ویل وای بل ځنه خوري دلته ما پر سر کول ټول ما شمال خوري نه پر سر او ستا پر سر دا مکتب د رسمي ځای ته باید کلی هغه دغه ونه شت ما نه کوم فرهنګ د مشکل چر نو دا ته ویل چې د خپل فرهنګ کل شر دی بیا ورېسه
کچته را شو لیکوالیته شفق سپ تاسو تر سپوري څلې کلی دی
زما معمولا له پښنیواله څخه د تاریخ سره جوړونه تاریخ مې وړول په داستاني شکل باندې نو سېجن ناولونه به مې وستله په مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي په اساس ته مې تاریخ وستای بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر د غرض د حبیبي صاحب د میر غلام احمد غبار د جین نور علي احمد کیزاد د جین نور افغان ورشنو تحقیقي مواد چړنی کتابونه ما ولوستله اګه خبر سما تاریخ کې چړنې را شروع کړلې تر دې مهاله پرې مې ګان شمیر تاریخي مزامین لیکلي په یو پام کې خبره شوې ده البته په کانې فانه کې په دعوت دی فانه کې ځینې تحقیقي مواد دې خبر سو بیا هڅه کوم چې دا غلړې نور مو غزو او راتونکو کې چاپی آثار ته مې را دلرم تر په برخه کې چې یو څه کارو
کله چې تاسو په زابل کې وای البته په ادبي خوندو کې هم برخه اخیسته هغه ادبي خوندي او بهیرونه وسم روان دي
ډیر لږ وی هغه لا ته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه شي نه ولې یعنی څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدل ما یوازې د مکتب پروګرامو کې برخه اخیسته ځینې وخت مې انانسري کوله چونکه زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډیر جوړول د ادبي غونډو سره د مجلسونو سره د پروګرامونو سره خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته یا چې راغه ټول د انګلیسي د کورسو په هغه کورسونه لريونه هغه کې به مې برخه اخیسته بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل یعنی شعر شاعري به هم پکښه ولا یا به شعر پکښه ولا یا به غزل پکښه ولا دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړ موسم خبرونه ورتاسته مو معلومات خبرونه البته د سرغار په نوم هغه رادیو کې چې ما کار رافایل کوي نو انته مې خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم پرونه هغه وسمال پاتسته هغه خورسته بیا یو بهیر مشافایل کې د سرغار په نوم دغه بهیر باندې سټم مشکشه شوی نو بیا می چندانی په غوند کې برخه نه اخیست خو وسمال ته چندانی غوند نهسته البته کندهار کې مخکوي
د ازادي ملما موزه به شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علوم محصل دی هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مین لري او هغه برخه کې کار کوي ته ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي چې دغه رادیو سره همکاري کوي سختی پوڅ کې ده او اسانی پوڅ
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلکو ته پیغام رسولی کېدلی شي او سختواله ده چې ستړیا ډیر لري فاشلې سرګردانې لري د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري او د غزنا برخې شپې ده زه کله چې خبرونه آماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم له بلابیلو سرچینو څخه معلومات اخلم له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم نو سرګردانې او ستړیا ډیر لري په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی ځکه چې یو ژورنالیست یا یو محلی خبریال دی وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي د فشار لاندې کیږي خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تهدیدوي په یو قبل نامه باندې نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاتوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر
شفق سب تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یو پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راوخلي پروسس کی او د ای آی ماډلونو کې ورک چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لري فاته دا او اوس وخت چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخن روان دي کاردار چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل دا پروژه دی لپاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي کی یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راوخلي او بیا ای آی تمرکز ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی مثال وړاندې موږ غونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو ای ای هغه غونه راخې پروسس کوي لږه فرصت به ګټه دای پښتو ژبه ته شي موږ مثلا ای آی ته ورکو دی ای سیستم ته ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ځا ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي هغه چې پیچې کوس موږ وګورو چې پیچې د پښتنو باندې تلکوز نس کولای یعنی د ورداګو په لهجه د کندهاریانو په لهجه اگر از دلویدیز والو په لهجه په مشرکی لهجه باندې په نور لهجه باندې یعنی په ټوله کې د پښتو ژبه بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشینی دغه کې تلفظ کوي پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژختونو کويسي چې فیچې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي ډیر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سی ډول په مولای شي باندې په درایب نو دا پروژه دی نه فارم څه سمه تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدل په لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه پښتو د سیستم ژبه او پښتو او ماشين ته ورداخله ستر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو چې تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخ او تلولي هم داسې کوي
معمولا موزیلات سلور برخه لري وای د سبت برخه د وای د اوریدلو برخه د وای د جملو د کتنو برخه د البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو یعنی لومړی جمله مشترانه هغه جمله مشتبو لکه څنګه ورسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پاره برخه کې بیا موږ هغه جمله چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغې ژغې کړتیا ونلري سمې تلپسوي پرمیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی دی ای ماډلونو کې ورپی او الته د ای ای ماډلونو کې دا د ژغ تهونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل له جوړ څخه په ای ای ته ژغونه ورخلي چې پاتلو کې دا چاره د دې لپاره چې کچوره په مې دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی‌پی‌ټی او نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ ستاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وستاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پی راځي او پښتو پی راځي او اپلیکیشن معمولا په پښتو پی باندې تلفظ کې ژبلی پل کېږي. امر کې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. نمړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کی رالته کی کچیر هغه سب یا جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول ژغیر په کټکای نه درلوده چې ځنه و تلفظ سوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سی هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی پینځونه پر کې باید درې نه پر تایید کی تر څو پوری چې موزیلا غږ واخی پروسس کی او د ای ماډلونو ته خلاص ورکړي. کشیر په پینځونه پر کې دوه نه پرو رات کې غږ او درونه پر تایید کی هم سی کیش او کشیر بیا درونه پر برعکس رات کې او دوه نه پر تایید کی بیا غږ نه سی کیش. نو موزیلا غږونه نه کی چې مثلا هغه یا غږ کړتیا ولري یا نه سم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دی. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 سات کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هولو را په هولو ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فاته دي. موږ امیدوار یو چې
لن نړیوالو ژبو سره سیالي راوخل
او
سمستلګي. مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس سره څړول کسان له تاسو سره وزي شي په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانانو سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راوباسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو مسلینو مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو تاچولې چې د محله پرې شته تاثیر کړی. نو په موزیلا کې تر ډیره پوری مسلین او لوستي خلک کار کوي البته پر ذکرانه راول باندې. نو کچیر یو څوک لوستل ونسکه ولاغه خو بیا ار دا جمله تاییدی هغه د جمله غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتبولم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو الوستونکي جمله په شپږ سپتې تړلې په کوم شت ایزون الوستونکي دې چې جمله په شپږ سپتې او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا شته پر ځای استوي او د نشته پر ځای باندې نستوي دا غوښنه محل ته تشریح کیږي چې بعد موزلات پرمیر برابر ژغونه
ور داخلس دغه کوم جمله ست تاسو ور داخلوي دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ول
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځنی اروپایانس کتابونه دی هغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو. مثال په ډول افغانستان څلور د شولایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ژوند پرې شولو کې ډېر مهم رول لري. دا ځینی جملې موږ ورداخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته اړین شي هغه د سب برخې کار کوي هغه بیا سبته یي چې سب چې بیا د اوریدل په برخه کې هغو خلکو ته اړین شي هغه د اوریدل په برخه کار کوي. یعنی لومړنۍ برخه جملو د ورزابه کولو برخه ده. موږ نه په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزابه کوو او دا چاره د لفرم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالۍ کې د زابل په ولسوالۍ کې د خوست په ولسوالۍ کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس بنار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپل څو پوری ای ای او د ای ای ماډلونه هغه سوچا پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې څو پوری بیا د پښتو ژبه د هرې لهجې د وینک سره ای ای پوسی سم ځوابونه ورکي او په سیده ول تلفظ ورته وکي او په سیده ول معلومات ورکي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو. نو ولونه څه جملې راپدغه د شر احمد احمدی جن ناولونه موږ به کې ټول راچولې دي البته جملې مراچولې دي د موزیلا ورخه لاغه خبره څه بیا په مهمه برخه کې د سات برخه ده هغه جملې د سات برخه کې ولستنګ تراړي شي هغه لستنګ چې هغه جملې سات بیا درادو ته دی او وایډیشن په برخه تراړي بیا نه رادو ته چې لاغه خبره سره بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي په سیستم
د موزیلا لا کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څرنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی
زرا په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهانی دا پروسه را فایل کړه چونکه د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ د غوښتنو ومنل او سره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا یي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو خبرو کړو تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کیږي چې موږ څه لګیای
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د اي اي او په نړۍ کې اي اي ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش ځینی په هان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه اي اي ټیکنالوژي بي یعنی اي ډیر مهم شای دي لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دي چې د تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا که دغه رقم په اي اي کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنه وي تاسو فرزن د فایل په ځای باندې فایل اول په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده زه په یوه شمس تاسو هم درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ش خبره داد نه ده چې تاسو او تاسو د ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاست په دغه برخه کې له جنو کسانو سره سلام مشوره وکي او د خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري که څنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو یې دا ونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته تشویق کو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرستر سره وپی او تر ډیره پوری په موزیلا کې د کارکول پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غونه چې معمولا ناسم تلپسې وي هغه جملې چې ناسم ویل شوی بیا موزیلا ته داخلي شي دا کله چې راتلونکي کې راستای خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا تر اوس مهال فریقو هغه موږ هڅه کوم دي بریالی ښکاری ځکه موږ دیش مېر دغه مشرام چې هغه خارج کې وسیږي یا ودن نه کړي او ادبیات برلاچ یا ادبیات کې کار کړی دي زموږ سره یو ځای شوی دي او موږ ته لام شی مشورې راکړي او دونه نه څنګه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څنګه تک کازا چې موږ درلوده چې مشرام په پام کې په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کرشه دغه غاړی یاد خوځي پښتونخوا سنې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغه دغه برخې ته نه کړي او کاغیر خواته خلګي لګیای چې مثلا په خوانی دیوانونو را تزکی یا مثال په ډول پرچن نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه تور ډیجیټل تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر رسول سيزو کې البته نیواله سيزو یاد کو د پښتو په برخه کې به ډیر مواد خفارس ول په خوانی دیوانونو د شاعرانو چاپ سول دغه اشعار راغول سول دغه راز سیمینارونه دایر سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای شي پښتو ژبه ته به مو پیټ تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو ادبیات باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غراز دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې شي سم لا شوونه راتوي او موږ وسملارته سوکي او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې بغیر روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې پر سره لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرښه هغه غاړه ته البته یوازې لاس پیسه د پښتو پاتې یعنی نیمه پیسه د پښتو مخه سوي د ورکه سوي د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایې زلاندې راغلي دغه پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغه چې کوم حال تلفظ کوي ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه تلفظ کوي وای وړا غلطي کوي هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړی نو دی لپاره چې پښتو ژبه ما هو نسی یا د نور ژبو تر اغیز لاندې را نسی یا د سیاستونو قرباني نسی لکه څنګه چې اوس اغیزی ور باندې روان دي دی لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
پدې کې شک نه سې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپلو ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن پدې کې هم شک نه سکل چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ور کوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت وکړ دې څو کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د اروپونی کتابونو ته اروپونی کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړش بارل سوي دي مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل سوي دغه بیا اردو ته ژباړل سوي یا فارسی ته ژباړل سوي بلغه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړش بارل کیږي هغه عادتا ژبه ډیره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلې سي هغه ډیر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واخن منل سوي کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخسمن سي او هم به چاره نور به تر سي کثرنګ شفق سي
چیرې مننه استاد خبري پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سچا جمله راوخو او اي اي ته پلاس ورکې مجلات ور داخله کو داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره به چې برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بيخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولي ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې موږ په کار کې مجلات ورکو هغه ډیر په سختي په انتخابیږي او د مشرانو خبره تاسو وکړئ چې موږ لا شوونو کې موږ لګیاي او سم خاصه کو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې ته توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسایم پروژه ونه بولی توجه ورته کی زموږ سره همکاري وکي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راج په هانو موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دا ول افونو ته ډیر ضرورت لري تر څو پرشي څه چا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نور برخه کې د ویلو په برخه کې خورای اغه باید ای ای ته فلسفر پر څو کې شرایطونکې کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او وینکو سره ای ای او چټشي وو دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي
شفق صاحب ډیره مننه سیس موږ په لنه مو منل او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخل
ستاسو هم ډیره مننه سلامات اوسئ د بلنې د راکول په مناسبت کور مودان شوه شي